السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2015 کال د ستمبر د میاشتې 11 نیټه دا ملیحه میرزاده او عبدالحی کاکر درته د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې هرکلی وایو. په خبرونه کې په یو شمیر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام روښانه مستقبل لرو. خو اول خبرونه له عبدالحی کاکر اورو.
سرټکی د بلوچستان نېشنل پارټي مشر وایي د بلوچستان خلک یوازې اقتصادي راهداري نه بلکې په خپل خاوره پوره اختیار واړي. د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر او د پخواني ولسمشر ویاند فرت الله بابر ټور پوری کړی چې د وفاقي حکومت او کوزي مشرتابه ترمنځ فاصلې زیاتې شوي. په مرکزي بغداد کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. خبرونو تفصیل. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر وایي د بلوچستان خلک یوازې اقتصادي راهداري نه بلکې په خپل خاوره پوره اختیار غواړي. د خبره سردار اختر منګل د پښتونخوا ولسي تحریک لخوا د کاوادر کاشغر کوریډور پاکله په کوټه کې پرون جوړې شوې غونډې ته وکړه.
د کومې خاورې لپاره چې زموږ پلرونو او نیکګانو قرباني ورکړې دي، ایا زه هغه یوازې د یو سړک لپاره خرڅ کړم؟ د همدې خاورې لپاره موږ بند تیر کړی، او ایا اوس یوازې همدا غوښتنه وکړو چې ما دې د یوې کمپنۍ مشر جوړ کړي او زموږ راتلونکي نسلونو ته دې شی نوکری ورکړل شي؟ د دې لپاره به زما ضمیر کله هم اجازه رانه کړي.
غونډې ته شاوخوا د ټولو سیاسي ګوندونو او مشرانو ویناوې وکړې او ټول د ګوادر کاشغر راهداري لار له خیبر پښتونخوا، بلوچستان او بلوچستان څخه پنجاب ته اړولو مخالفت وکړ، خو مرکزي حکومت بیا وایي لار یې نه ده بدله کړې. د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر او د پخواني ولسمشر ویاند فرت الله بابر تور پوری کړی چې د وفاقي حکومت او فوجي مشرتابه ترمنځ فاصلې زیاتې شوې دي او دواړه هم د ریزن نه دي. دا خبره نوموړي تیر ماښام له مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه.
پاکستان کې سیول حکومت او عسکری قیادت چې کوم دی هغه په منځ کې د شلکه اخکاری چې په یو پیج نه دی، یو ډیسکنیکټ هم دی. خبره بالکل ټیک ده چې د سیول حکومت اختیار رورو د غوی د کوټو نه وتلې دي.
فرت الله بابر زیاته کړه چې د دوی ګوند تیر کال د تحریک انصاف حکومت ضد احتجاجي ناسې درنې پر وخت د جمهوریت ساتلو لپاره هلې ځلې وکړې، خو هغه وخت رایسې د وزیر اعظم نواز شریف د هیواد پر چارو کنټرول نسته. د پاکستان مسلم لیگ ګوند حکومت وزیران بیا دا خبرې ناسمې بولي چې ګواکې له پوځي مشرتابه سره اختلافات دي. د خیبر پښتونخوا د سوداګری خونه یا چمبر اف کمرس چارواکي وایي په صوبه کې لتیر دوه کال راځي د امنیتي وضع شکیدو لوجي سرمایه‌کاران او کاروباریانو راتګ بیرته پیل شوی دی. د خبره د پښتونخوا چمبر اف کمرس غړو پروند د ترګریزه جنگ کې د وجلسو او جوبلسو پولیسوالو په درناوي کې جوړې شوې غونډې ته وکړه. دوی وویل چې په صوبه کې د کاروباریانو د تښتولو پیښو کې هم ډیر کمی راغلی دی. پاکستانی چارواکو ویلي پولیسو د هوایي ځواک یو پخوانی پایلټ القاعده شبکې جنوبي شیا څنګ ته د مالی مرستو ورکولو په تور نیولې دي. د ترګریز ادارې یو چارواکي نوید خواجه پروند اعلان وکړ چې سید شیبا احمد په کراچي شهر کې نیول شوی دی. د احمد پاړه ویل کېږي چې هغه سوداګر دی چې په کراچي او ایران کې د کیمیاوي توکو دوه کمپنیانې دي او په کوډلو سره په پراخه کچه مالی مرستې کولې. نوید خواجه ول دغه مشکوک کس د القاعده شبکې د جنوبي شیا څنګ سره د مالی مرستو وړاندې افغان طالبانو ته پیسې ورکولې. د هغو ورپا کوم مالی مرسته کړې وای چې په کراچي شهر کې د اسماعیل فرقه 50 کسان وژلي وو. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر ویلي حکومت د اگزیټ کنټرول لیست یا بهر ته د سفر کولو د بندیز لپاره د 50,000 کسانو نمونه لري کړی دی. چودري نثار خان په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویل د نوي اگزیټ کنټرول لیست پالیسي لمخې به د یو کس نوم د 3 کالو څخه زیات په فهرست کې نه ساتل کیږي. د ولچ پراتلونکو کې چې د چا نوم هم په لیست کې اچول کیږي هغه ته به د دې فیصله پر ضد د درخواست حق وي. نوموړي زیاته کړه چې نه قانونه ګرځول شوی تنظیم غړي سمګلرانو د هیواد خلاف جاسوسي کوونکو ته به له هیواد د وټولو اجازه نه وي او نمونه به په لیست کې وي. ټاکل شوی ده چې له کابل یو جوګپوړی پلاوی نورستان ته لاړ سي. د دې پلاوی د تګ ژمنه تېر ورځ افغان ولسمشر اشرف غني د نورستان له یو شمېر قومي مشرانو په ملي ولایتي شورا کې د دې ولایت له استازو او دیني عالمانو سره په ار کې د غونډې پر مهال وکړه.
زه به یو یا ټوک با صلاحیت چې ټول چاري وګوري او په دې چوکاټ کې هغه څه غوړي چې ګډونی اصلاحاتی انشاءالله تعالی به تر سره سي.
د نورستان مخورو د خپل ولایت ستونزې له ولسمشر سره شریک کړي او محمد اشرف غنی ول چې کابل ته د دولتي وفد روته ګرسته به پر غولار چرغه او روسي چې د نورستان د ټول سوالي ترمنځ لاري جوړ شي. په مرکزی بغداد کې په دوو ځانمر ګبریدونو کې لشتلشه 44 کسان وژل شوی دي. عراقي چارواکو ویلي چې نن په پلازمینه بغداد کې کاروباري ځایونو کې د پولیسو چک پوسټونه په نښه کړل شوی دي. یو ځانمر ګبریدګر د بغداد په الشارجي کې خپل ځان والوځولی چې په نتیجه کې د یو پولیس افسر په ګډون 8 کسان وژل شوی. په دې 14 کې 20 کسان زخمیان شوی دي. دوم ځانمر ګبرید وهبا سلورلار کې شوی چې په کې د دوو پولیسوالو په شمول 15 کسان وژل شوی او 12 نور زخمیان شوی دي. د دغو بریدونو ذمہواري لا تر اوسه کومې ډلې نه ده قبول کړې. اور څه خبر هم دادی چې د ملګر ملتونو عمومي منشي بان کی مون وای کله چې د هنګری پولیسو له سربیا سره پر پوله لا پناغښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل د حیران سو. بان کی مون ول چې د چهارشنبه پرز د هنګری له وزیر اعظم ویکتور اوربان سره په ټلیفون له کډوال سره د چلند پاړه خبري وکړي. بان کی مون دا څرګندونی په داسې حال کې کړي چې تیر ورځ هغه پناغښتونکو چې د هنګری ته لننوتو ځخه منکړل شوی پر پولیسو د کانو او خښتو گزارونه وکړل. د هنګری پولیسو په جواب کې د مرچ سپری اوبه او شکې بهونکې غاز پر هغه استعمال کړ. د هنګری پولیسو د کار جنرال وسلوال په ناغښتون کې بللې دي. همدې سره د مشال ریډیو خبرونه پای ته ورسېده. سراج زهیر د موسم او کرنسي حال دور کوي.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپی 10 پیسې غستل کیږي او په 1.3 روپی 55 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپی 70 پیسې او په 1.55 روپی 90 پیسې. یو یورو په 1.14 روپی 50 پیسې او په 1.14 روپی 90 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپی 40 پیسې او 25 روپی 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپی 10 پیسې او پویش روپی 15 سلویخ پیسی. یو افغانی په یو روپی 3 پیته پیسی او په یو روپی 15 پیته پیسی. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. د غرنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 30، بنو کې 35 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو بې او د موسم حال مل سیرت زهیره واوریدو. په خبرونه کې به واوري د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د گوادر کاشغر اقتصادي لارې پاړه په جوړه غونډه کې سیاسي ګوندونو په خپل خوره د پوره اختیار غوښتنه کړې. معلومات درکو، د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر وای په هیواد کې د ملکی ادارو او حکومت واک په ورو ورو یې لاسونو په وتلو دي.
د سیبل حکومتونو جایز اختیارات چې کوم غد حکومت کار دی هغه هم ورو ورو د هغې واک چې کوم دی د نورو ادارو په لاس کې لاړو.
د قبایلي سیمو زده کوونکو لپاره د سکالرشپ او د اعلان په اړه معلومات هم درکو.
د فاټر ټولټا د پر 25 سټونه دي او دا مختلف کټګوري کې تقسیم دي. نیم د الکانو لپاره دي، نیم د جنکور لپاره دي، نیم د میټریک نه پستی فرست ایئر ته، او نیم د ثرد ایئر نه ار انورډ چې پروفیشنل کم د اداري.
په اونیس پروګرام روخانه مستقبل کې د افغان ستکونکو په مسلو خبري شوې دي.
د کډوالو اساسي ستونزې دا دي چې د اف ای سی نه پاس دوی نشي کولای چې په صحیح طریقې سره ګرځي. دوی ته دا معلومات نه دي چې دوی په یونیورسيټي کې څه طریقې سره ایډمیشن اخلي.
لا مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مشر سردار اختر منګل ویلي د بلوچستان وګړي یوازې کوریډور نه بلکې په خپل خاوره خپل پوره اختیار غواړي. دا خبره نوموړي د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د گوادر کاشغر کوریډور په هکله په کوټه کې په جوړ شوي سیمینار کې کړي. تفصیل درته خدای نور ناصل وړاندې کوي.
د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر او د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر جان منګل واجی دوی د پاکستان لواکمنو د کوریډور خواست نه بلکې په خپل خاوره د خپل اختیار خواست کوي. د منګل په خبره د دوی مشرانو د همدې خاورې د اختیار لپاره قرباني ورکړې او کله به هم دا زمیر ونه منی چې د هغوی تر قرباني او تیر سي. د کومې خاورې لپاره چې زموږ پلرونو او نیکګانو قرباني ورکړې دي، آیا زه هغه یوازې د یوه سړک لپاره خرڅ کړم؟ د همدې خاورې لپاره موږ بند تیر کړی، او آیا اوس یوازې همدا غوښتنه وکړو چې ما دې د یوې کمپنۍ مشر جوړ کړي او زموږ راتلونکي نسلونو ته دې ښې نوکرۍ ورکړل سي؟ د دې لپاره به زما ضمیر کله هم اجازه رانه کړي. د سیمینار ګډونوالو ته شاوخوا د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو ویناوې وکړې او ټولو په خپل وار سره د ګوادر کاشغر راهداري د لارې په ممکنه بدلون د ژور خفقان څرګندونه وکړه. یاد سیمینار ته د عوامي نشتل ګوند ولی مرکزی جنرال سیکرتر اورنګزیب کاسی بیا وویل د پاکستان واکمنو سپینږرۍ بلوڅ ملت پال نواب اکبر خان بکټای هم ځکه وواژه چې هغه یوازې په خپل خاوره خپل اختیار غوښت.
نواب اکبر خان بکټی شهید نه اپنی مبارک.
نواب اکبر خان بکټی په خپل لاس یو وړ خط ولیکه چې مشتدی یوازې دومره صوبایي خودمختاري راکړل سي، د دې هیواد واکمنو ځوان سرتیری ورولېژل، په خپل خاوره او په خپل کور کې یې د هغه سینه په مرمیو ورسوري کړه چې ته صوبایي خودمختاري غواړې. تر دې وړاندې د پښتونخوا ولسی تحریک د مشر ډاکټر سید عالم مسعود لخوا د سیمینار برخوالو ته هغه ټول معلومات ورکړل سو چې د خبره د پاکستان واکمن د ګوادر کاشغر کوریډور یوازې د لاهور او پنجاب لپاره بیاجي او نورې هیڅ سوبې پکې شامل نه دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر او د پخوانی ولسمشر ویان فرحت الله بابر وای په هغه هیواد کې د ملکی ادارو او منتخب حکومت واک په ورو ورو د غوی له لاسونو وتلې او دا چې د نواز شریف په مشرۍ حکومت او پوځ همدری سنه دي او جلا شوي دي. دا خبره نوموړي له مشال ریډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال وکړه. فرحت الله بابر د پاکستان سیاسي وضع په اړه ویل، په کراچۍ کې د پاکستان وفاقي حکومت د درغلې په تور سیاسي ګوندونه په نخښه کوي او مشران یې د ترهګرۍ ضد قانون په وسیله نیسي چې دا د ادارو له خپلو حدونو وتل اخکارا کوي. لنو موړی پامیر ساحل پښتنه کړي چې پر دې سربېره چې حکومتي چارواکي دا خبره ناسمه غني چې ګواکي له پوزي مشرتابه سره فاصله پراخې شوې دي، دی ولې دا غني چې حکومت او پوز هم نظر نه دي.
چې کله موږ د سیول او د سکیورټی اسټابلیشمنت ډیسکرټ خبره کوو، چې د سیول حکومتونو جایز اختیارات چې کوم دي، چې کوم غد حکومت کار دی، هغه هم رو دا غي واچ کوم دي د نورو ادارو په لاس کې لاړو. دا خبره بالکل ټیک ده چې د سیول حکومت اختیار
بابر صاحب، په پاکستان کې ځنی شنون کې دا دلیل ورکوي چې منتخب حکومت او سیاسي ګوندونه هغه ژمنې نه پوره کوي چې ولس سره کړی وي، نو ځکه پوځ په چارو کې مداخلت زیاتوي. د دې بیانیې یا حکایت پاړه څه وایست؟
سوال دا دی چې فرض کې زما کیسه کمزوري ده او په جمهوری حکومت کې څه کمی ده، نو آیا د هغه علاج دا دی چې بل بند دی راشي، بل اداره دی راشي او د دې ادارې کار دیو کی، او کنا دا هغه علاج دا دی چې دا شی تاسو ټیک کړئ او دا به ګریجویټی کیږي. دا خو که سبا څوک دا وایي چې بای عدلیات دا دا کار ټیک نه دی، نو د عدالتونو له بهر به څوک راځي او عدالتونه به ټیک کوي که عدالتونه په خپله به ټیک کوي؟ که په پارلیمان کې بحث مباحثه ټیک نه ده او دا هغه معیار اوچت نه دی، نو دا خو به پارلیمنټیرین په خپله کوي. دا خو به نه کنه چې برسوک براشي ابو چې تاسو خو ټیک خبرې کوئ نه، دې لپاره ضرارم کېناستم او زه د پارلیمان دازه چلاوم.
ښه، د کراچۍ عملیاتو ته راځو. د پاکستان وفاقي حکومت ته وزیر اعظم نواز شریف وایي د کراچۍ بشپړ امن او په درغلۍ کې د ککړو کسانو پر ضد به دا عملیات د هغه په وینا منطقي انجام ته رسوي. خو ستاسو پیپلز ګوند پر حکومت شدید انتقاد کوي او وایي په عملیاتو کې سیاسي ګوندونه په نخښه کیږي، حال دا چې پخوا تاسې د عملیاتو کولو ملاتړ کړی وو، نو اوس څه پېښ شوي چې تاسې دومره مخالف یاست؟
د کراچۍ کې تعلق دی، موږ دا وایو چې تاسو بالکل د بدعنوانی او د کرپشن خلاف جنگ کوئ، لیکن هغه چې کوم تاسو جنگ کوئ د هر یو کار د پارا چې کوم قانون دی هغه مطابق کوئ. لکه کرپشن دی نو داغی د پاره د نیب قانون دی د نیب عدالتونه دی تاسو داغه مطابق بند اونی شي تفتیش وکي عدالت تلاشي خدا مکوي چې دو بل اداره راشي او هغه د ملټنسي د جنگ په نامه باندې یو سړی اونی شي په هغه الزام دا لګي چې د خو د ټیرست مدد کوي او چې هغه اونی شي هغه نه پاس په هغه باندې چې کیس جوړي هغه د کرپشن دی او اختیار استعماليږي د هغه قانون لاندې چې کوم قانون صرف د دهشتګرو لپاره جوړ شوی دی نو دا زموږ په خیال کې د هغه ادارې د خپل آئیني او قانوني پوزیشن ته سمون دی.
فرحت الله بابر صاحب، تیر کال چې کله د تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد کې حکومت ضد احتجاجي ناسته کوله، نو ستاسي پیپلز ګوند د پارلیمان په شریکه څو ورځنۍ غونډه کې د جمهوریت او جمهوري ادارو د ساتلو هوډ کړی و او ژمنه مو کړې وه. خو اوس چې ستاسي او د حکومتي مسلم لیگ نون ترمنځ اختلافات پراخ شوي، آیا اوس به هم منتخب حکومت ته د ګواښ په صورت کې د هغوی ملاتړ کوي او که څنګه؟
مونږ خو به د مسلم لیگ نون حکومت خو نه کوو، لیکن د پارلیمان او د جمهوري ادارو د هغوی د بچاو لپاره به مونږ تر هر لیمیت پورې وځو. دا دوه مختلف څیزونه دي. مونږ په ګرمۍ په وخت کې دا ویلي چې د نواز شریف حکومت مونږ طرفداري نه کوو، خو مونږ پارلیمان بچ کوو. دا پارلیمان بچ کولو فائده براه راست نواز شریف ته ورسېده، دې کې خو هیڅ شک نشته، لیکن نواز شریف ته دا غیر فائده ورسېده نو هغه زموږ دا پوزیشن و چې بای مونږ به دا پولیټیکل انسټیټیوشن او ډیموکراسي د دې تحفظ وکړو. اوس هم مونږ وایو چې نواز شریف ډېر غلط نه کوي، دا هغه بالکل کنټرول نشته دی، لیکن مونږ دا شکار به نه کوو چې هغه سره د جمهوري ادارې کمزور شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
په دې روسو کې د افغان طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبرونو لته دروسته د افغان طالبانو په لیکو کې د مشرتابه په سر د اختلافاتو رپورټونه خپاره شو، خو افغان طالبانو سوای چې هغه اختلافات یې لمینځه وړي دي او دا چې د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر ورور زوی له نوي طالب مشر سره د وفاداری ژمنه کړې ده. پښتنه دا ده چې له دغه پرمختګ وروسته په افغانستان د روغې جوړې د خبرو ځنډیدلې بهیر کې بیرته پیل او اغیزمن ثابت شي. او که څنګه په دې موضوع په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال زبی الله شفق د چارو لپاره کارپوهانو سره خبرې کړې دي.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېدل به د سولې پر خبرو مثبت اغیز وکړي، خو د دې ترڅنګ دا هم وایي چې د طالبانو نوی مشر خای له افغان دولت سره د سولې د مذاکراتو په بیرته پیلولو کې له یو لړ ننګونو سره مخ شي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې طالبانو د سې شنبې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي، د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ورور او زوی د طالبانو تحریک د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره باید وکړ او له هغه سره یې د وفاداري ژمنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملا عمر تر مړینې وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه د پاکستان په مري ښارګوټي کې ترسره شي وځنډېده. همداراز د ملا عمر تر مړینې وروسته په افغان طالبانو کې د مشرتابه پر سر اختلافات رامنځته شوه چې پاکستانوي چارواکو د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره دغو اختلافاتو ختمېدل اړین وبلل. خو اوس چې د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات ختم شوي او د ملا عمر کورنۍ له نوي طالب مشر سره بیعت کړی، آیا دا به د سولې پر مذاکراتو مثبت اغیز او د دې پروسې په بیرته پیلدا کې څومره مرسته وکړی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي او افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل،
دا خو ډېر مثبت او پرمختګ دی. نو دا خو منصور نور مضبوط شي نو بیا به هغه داسې مهمې فیصلې کولی شي که هغه اوس دا غواړي چې د افغانستان حکومت سره بیا د امن مذاکرات کوي، نو هغه به د مخکې نه اوس زیات مضبوط شوي ځکه چې اوس د هغه مخالفت به کمیږي. نو اوس امکانات زیات شوي د دغه مذاکراتو، خو دا ده چې دا فیصله به ډېره یو مشکله فیصله وي ځکه چې منصور اوس ویلي دي چې دی د امن مذاکرات په حق کې نه دی، حالانکه همده په مشوره باندې یا د په امر باندې طالبانو مخکې د افغانستان حکومت سره په مری کې مذاکرات کړي وو.
په عین حال کې د افغان چارو یو بل څارونکی شمیم شاهد هم د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېده د سولې پروسې لپاره ګټور بولي او وایي،
که لږ ختم شي نو پروسېسې ته خو به ګټه رسوي. د هغې غټه وجه دا ده چې د قطر نن سبا چې کوم د طالبانو مشر ملا عباس له هغه د خبرو اترو په حق کې د ملا عمر لپاره د افغان دولت سره خبرې کول ګران دي او د ملا اختر منصور لپاره اسانه دي. اوس حالاتو کې ډېر بدلون راغلی دی. زما دا خیال دی چې څه وخت ملا اختر منصور په حالاتو باندې قابو ومومي نو دغه خبرې اترې خامخا شروع کړي.
پاکستان چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د لومړي پړاو کوربه وو، که څه هم په دې وروستیو کې بیا بیا ویلي چې د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره یې هڅې روانې کړي، خو د طالبانو خپل منځي اختلافات یې د دې خبرو په پیلادا کې ستر خنډ بلل. د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او طالبانو استازو د جولای په اتمه نیټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په امریکې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې او د سولې د مذاکراتو پر جاري ساتلو سلا شول. خو د دغه خبرو د دویم پړاو نه یوازې دوه ورځې وړاندې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونه خپاره شول چې په ترڅ کې د سولې مذاکراتو ځنډېدل.
دا مشال ریډیو ده.
دا قبایلی سیمه د کرمې جنسي ځایي ولس غوښتنه کوي چې په سیمه کې ځنډول شوي د ان ای اته د اشتحال کې انتخابات وکړل شي. چارواکي وایي په سیمه کې چې کله حالات په مکمله توګه ښه شي نو دوی به د غلطه انتخابات وکړي. په کرمې کې د نام نه له کبله د ان ای اته د اشتحال کې ټول ټاکنې ځنډول شوي چې ل تر اوسه پورې دا ټاکنې بیا نه دي شوي. نور حال له سیمې د مشال ریډیو خبریال طارق ورغزی په دې رپورټ کې راکوي.
فضل مولا پناما د مسوزو سیمه یو مشر مشال لوډیو ته وای دوی بدلون او ترقی غواړي نو په کار دی په هلکا کې حکومت زر تر زره ټاکنه وکړي.
دا لکې ریپرزنټیشن پاتې شو دی نو اوس کې هغه پی ایس را کا بجټ ویم نو هغه مترسی کې نه پاغې ترې کې باندې نو دا الیکشن څه شو وا دا ووم د پر د بهتري خبره وا اخر چې ته لوس نه خبرې نه ولا و چې دا کار ته وکړو دا الیکشن ضروري و ولې چې نمایندا نه وی دا لکه نو هغه د سی یار مددګار پاتې شي هغه خلک.
واضح دی چې په منځني کورما کې د ټاکنو نه پنځه ورځې وړاندې وسلوال طالبانو لخوا د پاچم کنی په یو شمیر علاقو باندې قبضه وشوله چې د دې وروسته په اته درشم حلقه کې ټاکنې وځنډولې شوې چې لا تر اوسه پورې نه دي شوې. په پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلی د سیټونو لپاره ټول ټاکنې د مئی یولسمې نیټې په 2013 کال کې شوې دي. د نجاب سیمې یو بل اوسیدونکی وایي زموږ نماینده تر اوسه قومي اسمبلی ته نه دی راغلی نو پکار دی چې هغه اسمبلی ته راشي او د هغې دپاره زر تر زره الیکشن وشي چې هغه زموږ غږ اوچت کړي. دی وایي
دا ستونزې وي د خلک پریشان و یو دوا کسانو اوس الحمدلله اکثر کورونا آباد او کړنګ خیمو کې ټیم تیری خو کسان شته دي. الیکشن ته ضرورت ځکه چې موږ خپل امین و دمر تکلیف نه جوړ دو خلکو ته یو شی تاسو پښتنه بکې دا اغه دوا جن کوم ځای کې چې سربرانه یا کوم نه پته کې ځای بني د دې وجنه ضرورت درې شی متا الیکشن وشي.
پټان عبد الخالق پناما د میر باغ سیمه یو بل ځای کې سوای موږ ته تر اوسه بنیادی حق نه دی راکړی شوی چې دا یو ډیر د افسوس خبره ده.
کبه نو انسټیشن وخت نو دوه هم د خلک نظر اندوز کړي د ایجوکیشن حواله سره په کیلومتر او کیلومتر د علاقې کې سکول نشته دي.
الیکشن کمشنر محمد ارشد دے پا جواب کے چکل اب این ات درشم حلقہ کے ٹاکنی کی گی. مشال لڈو تے اول چکل حالات پا مکمل توگا خشی ندوی بو ٹاکنی کبھی پدے اڑا مونگ پولیٹیکل انتظامی تا پر رسمی تو گوی لی دی چی تاسو مونگ تا دا ہوئے چی مونگ پسیما کی الیکشن کلا اکڑو دا دغی خبر یوا میاشتو شوا خطر اوسا مونگ تا سنا دی ویلی شوی. پولیٹیکل انتظامی با دا امنیتی چارواکو سرا یوا غنڈا کوی چی پا حقی کے با دا دغی حلکی دا الیکشن فیصلہ کی گی. که پولیٹیکل انتظامی وای چی حالات خدی نو مونگ با الیکشن کوو او کدوی وای چی حالات خندی نو بیا با الیکشن کول مشکل وی. په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د جون میاشت په 2013 کال کې شروع شوې ده چې لا هم دوام لري. په سیمه کې د مسوزو او پاچم کني خلک خپل کورونو ته واپس شوې دي. خود سوری الشزونه علاوه د زویمو زینو علاقو خلک لا هم په مختلفو سیمو کې د کډواله ژوند تیروي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شئ. ورسو یو بل رپورټ ته چې فاټ سیکریټریټ وایي پنجاب ایجوکیشنل انډاومنت فند د قبایلی سیمو هغو طالب علمانو ته چې د لسم او دولسم جماعت امتحان یې د یادو سیمو د سرکاري تعلیمي ادارو نه په 60% نمبرو پاس کړي وي د سکالرشپو اعلان کړی دی. دا وظیفې ترلاسه کولو لپاره نور څه شرطونه ایښودل شوي دي او دا چې د قبایلی سیمو کارپوهان په دې اړه څه نظر لري له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله نور تفصیل وړاندې کوي.
په فاټا سیکریټریټ کې د پروجیکټ اینڈ سٹاف ډیولپمنټ ډیپټی ډایریکټر شاهین شاه مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو هغه زده کوونکي د سکالرشپ لپاره خپل درخواستونه جمع کولی شي چا چې د لسم او دولسم جماعت امتحان په 2015 کال کې د فاټا د سرکاري تعلیمي ادارو نه په 60% نمبر سره پاس کړی وي. د نوموړي وینا وه چې هغه طالب علمان چې د مخکنۍ څه وظیفه نه وي ترلاسه کړي او د پلار او یا د کور د مشر تنخواه د 15,000 روپیو نه زیاته نه وي هم کولی شي چې د سکالرشپ لپاره درخواستونه جمع کړي.
د
فاټا چونټا لپاره 25 سیټونه دي او دا مختلف کټګوري کې تقسیم دي. نیم د الکانو لپاره دي، نیم د جنکو لپاره دي، نیم د میټریک نه پس دي فرست ایئر ته، او نیم د ثرد ایئر میار انورډ چې پروفیشنل کم د اداري تغیر لپاره. یو یو سیټ دې دار یتیم مزور کم چې ماینورټیز دي په فاټا کې، یا د کلاس 1 نه کلاس 4 پورې کم امپلایز دي د غیبه چې ناغیر لپاره دغه مخصوص شوی دي په هر کټګوري کې.
مشال ریډیو چکلا د شاهین شاه نه تاسو وکړو چې پنجاب ایجوکیشنل انډومنت فند با د فاټا سیکریټ په ذریعہ د طالب علمانو ته د میاشت په سر څومره وظیفه ورکوي. په جواب کې نوم وړي وایي
سټوډنټ هر دغه سبق خو د سکالرشپ ملایويږي، شپږ شپږ میاشتې چالمنت به ته ملایويږي. دا مختلف کټګریز کې د انټر د لپاره 1500 د بل سکالر د لپاره او د بورډر د لپاره 2500 د ډیګری د لپاره 3000 او 4500 د بورډر اند سکالر.
په بچا خان یونیورسيټي کې استاد او د قبایلی چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر د پنجاب ایجوکیشنل انډومنت فند لخوا اعلان شوی سکالرشپ په حق لوایي
د پنجاب حکومت د فاټا د زدهکوونکو یا د دې د مور پلارانو په زخمونو باندې مالګي جوړوي. دوی ټول فاټا لپاره 25 سیټونه راوړل. بیا دا شرطونه چې کوم لګولي دي د فاټا د انسټیټیوشن نه فارغ شوي الکان فاټا کې انسټیټیوشن کلاس چرته دي. فاټا خلک په مختلفو ښارونو کې د متاثرین ژوند پیروي. زما خیال دا دی چې دا تعلیم پورې انداز ده، بلکې خیبر پختونخوا حکومت او هم د وفاقي حکومت په غور هم ورکو پکار دا دي چې اول گورنر دا کار کړی وي، وفاقي حکومت کړی وي چې دا غوي زره تنظیم راځي. خو تعلیم بنیادی طور د دې خلکو ترجیحاتو کې شامل نه ده.
د یادونه ده چې قبایلی سیمې په و ایجنسو او شپږ افارز مشتمل دي او د سیمو د منتخب غړو په وینا چې د فاټا آبادی د اتیا ولکونه اوریدل ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په اسوات کې د ډنګي ماشینې د لسو کسانو د متاثره کېدو تصدیق شوې دي. په دې کې درې کسان د سیدو شریف په هسپتال کې تر علاج لاندې دي. په تیرو وختونو کې هم په اسوات کې د ډنګي نه په زرګونو کسان متاثره شوي. دا چې ډنګي سوي په دې رپورت کې لنیاز احمد خان نور تفصیل اورو.
په سوات کې د صحت محکمې معلوماتو تر مخه ډنګي ماشینه متاثره کسانو شمیره لسو ته رسیدلې ده. ولې د سوات د صحت محکمې مشر ډاکټر سید علی خان وایي چې سخت کال دوی په سوات کې ډنګي ماشې قابو کړی دی. دوی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
ټوټل لس کیسونه دي. د لسونه کیسونه د سوات نه دي، په دې کې درې کیسونه د ډیسټریکټ کوهستان دي. څونکې سیدو هسپتال ته راغلي نو رجسټرډ شوي، دلته دي زمونږ په لاین لیست باندې دي. پدې کې یو کیس چې کوم دی نه هغه کراچۍ کې ورته فیور شوی دی. زمونږ د سوات خپل ټوټل کیسونه شپږ دي.
ډاکټر سید علی خان وایي چې تیر وختونو کې په سوات کې لکه کال 2014 او 2014 کې یو شمیر خلق متاثره شوي ول، چې پکې په کال 2014 کې د 500 نه زیات تنان مړه ول. ولې سخت کال حالات ډیر ښه دي؟
الحمدلله سکه کې حالات ډیر زیات کنټرول دي. په 2013 کې د 9-10000 نه زیات کیسونه راغلي وو. په 2014 کې زموږ ټوټل کیسونه د 310 برابر وو. الحمدلله کنډیشن هم ټیک دی او داسې څه اموات پکې هم نه دي شوي.
ډنګي سشه ده او دین مریض ته څه قسمه تکلیف وي په دا اړه ډاکټر صاحب زیاتوي.
ډنګي یو داسې بیماری ده چې هغه د یو وایرس په وجه باندې لګي او دغه وایرس چې دی دا د یو ماشي په وجه باندې د یو نه بل ته ترانسمیټ کیږي. کم کسان چې وچی چې او هغه ته فیور شروع شي ډېر انتهایی دردونه پدې کې داسې جاړو کې ماتیږي او قسم دونه مزک او د بون بریکینګ فیور وي.
د ډنګي لا بچکی دو او کچره دغه ماشه سوک اوچی چې نو متاثر تنتا سپه کار دی. په دا اړه ډاکټر سید علی خان وایي
په خپل کور کې او په خپل چاپیرچل کې داسې اوبه پرې خودل نه په کار کم ولاړی، چونکې دا ماشه په سحر نور ختو کې او ماخام د نور په پروتو کې د چي چل کوي. نو په دغه ټایم کې داسې کپڑے ماشومان ته چول پکار دی، په خپل چول پکار دی چې هغه فل سلیوز والی جورابې مورابې چول غواړي او هغه ماسکیټو ریپلنټ سی کم دی نو په لاسونو په مخ خو باندې لګول پکار دی. کم کسان چې وچی چې او هغه ته فیور شروع شي ډاکټر ته تلل غواړي، دی خپل لاس مخصوص علاج نشته دی. زمونږ ډاکټران صاحبان د هغه په تشخیص کې او د هغه په علاج کې هر یو کس ماهر دی او کولی شي.
د سوات صحت محکمې مشر ډاکټر سید علی خان زیاتوي چې ډنګي ماشه په ډیره ګرمۍ او یا په ډیره یخنۍ کې نه پي. سوات کې ډنګي ماشه د اگست میاشتې نه تر نومبر میاشتې پورې وي. نو دې نیټه کې د عام ولس د ډنګي نه بچ کېدو حفاظتي ګامونه پورته کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ل پاکستان او افغانستان نه
تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د ماسپخین درې نیمې بجې وشوې. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړه ورو.
بلوچستان نیشنل ګوند مشهر وایي د بلوچستان خلک یوازې اقتصادي راهداري نه بلکې په خپله خاوره پوره اختیار غواړي. دا خبره نوموړي د پښتونخوا ولسي تحریک لخوا د گوادر کاشغر کوریډور پاک له په کوټه کې پرون جوړې شوې غونډې ته وکړه. د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر او د پخواني ولسمشر ویان فرت الله بابر تور پوری کړي چې د وفاقي حکومت او پوځي مشرتابه ترمنځ فاصلې زیاتې شوې دي او دواړه همدري ځنې دي. دا خبره د تیر ماښام له مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. د خیبر پښتونخوا د سوداګری خونه یا چیمبر اف کامرس چارواکي وایي په صوبه کې لتی رتبو کالو راځي د امنیتي وځي شو کې دوه لوجي سرمایه‌کاران او کاروبارانو راتګ به ته پیل شوی دی. د پښتونخوا چیمبر اف کامرس غړو پرون د ترویزه جنگ کې د موجسو او جوړسو پولیسو ته په درناوي کې جوړ شوی غونډې ته د خبري وکړي. پاکستانی چارواکو ویلي پولیسو د هوایي ځواک یو پخوانی پایلټ القاعده شبکې جنوبي ایشیا څنګه ته د مالی مرستو کولو په تور نیولې دي. د ترګری زديداري یو چارواکي نوې اجا پرون اعلان وکړ چې سید شیبا احمد په کراچی شهر کې نیول شوی دی. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر ویلي حکومت د اگزیټ کنټرول لیست یا بهر ته د سفر کولو د بندیز د فهرسته د 5000 کسانو نمونه لري کړی دی. چودري نثار خان په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وویل د نوي اگزیټ کنټرول لیست پالیسي له مخې به د یو کس نوم د 3 کالو څخه زیات په فهرست کې نه ساتل کیږي. دا خبره د پروند کړي ده. ټاکل شوی ده چې له کابل یو جګپوړی پلاوی نورستان ته لاړ شي. د دې پلاوی د تجمنه تیر ورځ افغان ولسمشر اشرف غني د نورستان له یو شمېر کورنیو مشرانو په ملي او ولایتي شورا کې د ولایت لاستازي او دنیا علمان سره په ار کې د غونډې پر مهال وکړه. په مرکزی بغداد کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې لشترلزه 14 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون وایي کله چې د هنګري پولیسو له سربیا سره په پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې پر حال ولیدل دای حیران شو.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
وحدت ورسپانې خپل اداریا د کرپشن د مخنیوي په ضرورت لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د شهرای قراقورم د 40 کیلومتر جوړ کړی شوی برخې پرانستې پر مهال ویلي دي چې تیر وختونو کې د غیر شفافیت له امله د پرمختیايي هلو ځلو ګټې ولسته نه دي رسیدلي او سرکاري پیسو کې د خیانت له امله هیواد ته زیان رسیدلی دی. ورسپانې لیکي چې دا حقیقت دی چې د لومړۍ ورځې څخه د هیواد ولسته بدعنوانۍ لعنت سره مخ دي. که هر څو نیب هیواد کې د بدعنوانۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي خو د دې باوجود کرپشن د کمیدو په ځای ورځ په ورځ نور هم سیوا کیږي. ورسپانې لیکي چې د هیواد ترقی پرمختګ او مخکې تللو لاره کې دا مهال بدعنوانی تر ټولو لوی خنډ دی. د کرپشن د لعنت لمیه زوړلو لپاره هیواد کې د احتساب د نظام مضبوطولو او موثره کولو ته ضرورت دی او وزیر اعظم چې مالی او انتظامی معاملو کې په امانت دیانت او شفافیت کمزور راوړی دی دا د ډاډګیرنې وړ دی. خو د دې لپاره عملي ګام نو ته اړتیا ده د کم لپاره چې بعد د حکومت ترڅنګ عام اولس ته هم خپل کردار ادا کول وی. جنگ ورسپانې خپل اداریا د پرایویټ سکولونو لخوا په فیسینو کې په اضافي لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د لړکې په سختۍ سره نوټس اخستی دی او د مسلې د حل لپاره یې پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټي په فوري توګه د بحالۍ حکم ورکړی دی. ورسپانې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې پرایویټ سکولونه د تعلیم په وده کې مهم کردار لوبوي خو په دې کې یو شمېر سکولونو د مالکانو زړه خوښي د تعلیم ودې پر ځای خپل کاروبار ښه کولو کې ده او دغه وجه ده چې ځینې د پرایویټ سکولونه په مختلفو بانو د شاګردانو نه زیات فیسونه اخلي. ورسپان علی کی چې امید ده چې حکومت به د وزیر اعظم د هدایاتو پر رڼا کې د دې مسلې په فوري توګه څه حل راو باسي. دا ورسپان خپل اداریا په پاکستان کې د یوټیوب په بندیز لیکلې ده. ورسپان علی کی چې د تیرو دریو کلو راهسې یوټیوب په پاکستان کې بند ده او د موجوده حکومت په شمول تیر حکومت هم دا ویلی وو چې د یوټیوب د بندیز مسله به هوار کړي، خو افسوس چې تر اوسه یې دې لړ کې څه عملی ګامونه پورته نه کړل.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای نیویارک ټایمز رسپانې په پاکستان کې خبریالانو د کار او غوی ته د ورپېخو امنیتی خطرونو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. ولخوا هم له امریکا خبریدونکې یوې بلې ورسپانې وال سټریټ جرنل بیا ایران ته د ملګرو ملتونو د څېړونکو د تګ موضوع راخستې. د دواړو لیکنو مهم ټکي لانی ساج ملاورو.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په 2008 کال کې په پاکستان کې د جمهوریت پر ځای کېدو وروسته د دغه هواد میډیا د درغلي او د پوځ د کمی امنیتي ادارو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه ریپورتونه ورکولو کې نور هم زړوره شو، چې په بدل کې د میډیا کارکونکو له مشکلاتو سره مخ شوي دي. د پیمرا ادارې لخوا میډیا ته نوي قوانين ورکړل شوي چې تر مخه د يرغمال کولو او د وسلوالو د بریدونو په اړه ریپورتونه حدونه عملي کیږي، او د دې نوي قانون تر لاندې د هڅه هم شوي ده چې په ټلویزیون د خبرونو پر مهال پر وینا څنګه قابو واچول شي. د پیمرا د دې نوي قوانینو مخې ته د راتللو وروسته تیرونه په پاکستان کې په خبریالانو بریدونه وشول. وزیر اعظم نواز شریف د دې بریدونو تور په وسلوالو پورې کوي. نوموړي ژمنه کړې ده چې د کراچۍ نه د جرایم پیشه ډلو د ختمولو په هدف هڅې روانې دي، او په راتلونکو دوه کالونو کې به دغه ښار د جرایم پیشه ډلو څخه پاک او د خبریالانو لپاره یو خوندي ځای جوړ کړل شي. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې وسلوال یوازې د بیان د ازادۍ لپاره ګواښ نه دی، دوه کاله د انتظار باسلو لپاره اوږده موده ده. مقاله لیکي د پاکستان د پوځي امنیتي ادارو د سمو تحقیقاتو د خبریالانو پر ضد ګواښونو جوړونکي او پر هغې تشدد کوونکي ذمهواره کسان عدالت ته تر راوستو پورې د خبریالانو د تحفظ په لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف ژمنې رښتینې نه شي کېدی. نیویارک ټایمز لیکي باید د خبریالانو د خپرونو قربانو لپاره د پیمرا نوي قوانین ختم کړل شي، او یادې خبریالان په خپله د دې قانون یو نوی مسوده وړاندې کړي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي زیاتره د مغربي هوادنو چارواکي وایي چې ایران د اټمي وسلو پر جوړولو کار کړی دی، خو تهران بیا دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې د اټمي انرژي نړیوال ادارې ته په ورکړل شوو رپورټونو کې هیڅ حقیقت نشته. د اټمي انرژي نړیوالې ادارې سره د پلټنو په لړ کې د ایران همکاري د تهران د بندیزونو د لرې کولو په لړ کې یو شرط و، چې د اټمي تړون په برخه کې د دغه هیواد لپاره یو مهمه ګټه هم و. ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه د جولای په 14 نیټه یو اټمي تړون ته ورسېدو، چې تر مخه به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به ترې نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې کړل شي. مقاله لیکي که چېرته ایران خپلې ژمنې پوره کړي، نو د دغه هیواد به د بندیزونو لرې کېدل د راتلونکي کال په لومړۍ ورځو کې پیل شي. کارپوهان وایي چې د پلټونو د شرطونو نه داسې څرګندېږي چې دا د تهران په ګټه دي، او زیاتوي داسې به ایس ازاده لاره نه وي چې دا معلومه کړل شي چې آیا ایران به د اټمي انرژي نړیوال ادارې پوښتنو ته په سنجیده توګه ځواب ووایي او کنه. سیړونکي خبرداری ورکوي که تهران د جولای میاشتې اټمي تړون ته د دوکې ورکولو پریکړه کړې وي، نو امریکا او د هغې ملګري هیوادونو ته به دا معلومه هم نشي چې ایران به د وسلو جوړولو لپاره څومره وخت واخلي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې روس په شام کې د بشار الاسد حکومت ته پوځي مرستې ورکول شروع کړې، واشنگټن کرملین ته خبرداری ورکړې چې بشار الاسد د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې هیڅ رول نه لري. روس بیا فکر کوي چې د شامي ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې اسلامي دولت وسلواله ډله له ماتې سره مخامخ کولی شي. په دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له هارون باچا نه اورو.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری د سپتمبر پر 15 خپل روسی سیال سرګی لوروف ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوس هم غواړي د سوریې یا شام ولسمشر واک له لاسه ورکړي، تر څو د هغه هیواد سیاسي ګوندونه وکول شي د یو سیاسي جوړجاړي له لارې د شام څلور کلنې جګړې ته د پای ټکی کیږدي. دا له هغه څو ساعته وروسته وه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ټینګار وکړ چې د شام د حکومت پوځي ملاتړ د دې لپاره کوي چې شامي ځواکونه وکول شي اسلامي دولت وسلواله ډلې ته ماتې ورکړي. پوتین د نورې نړۍ مشرانو ته هم بلنه ورکړه چې د شام د ولسمشر بشار الاسد په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ضد ائتلاف برخه جوړ شي. روسی مطبوعاتو د بشر الاسد یو مرکه هم خبره کړه چې پکې نوموړي د یاد ډلې پر ضد د غربي نړۍ او د شامی یاغي ډلو د ګډو هڅو لپاره غږ کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویټالي چرکن له امریکایي ټي وي چینل سی بي اس سره په مرکه کې وویل چې د امریکا د هغو غوښتنو برعکس چې په عام محضر کې کوي د ولسمشر اوباما اداره نه غواړي چې په شام کې د بشر الاسد حکومت چپه شي. امریکا څو اونۍ مخکې د روسیې د قانع کولو هڅه وکړه چې خپل د اوږدې مودې ملګری بشر الاسد د شام واک پرېښودو ته اړلو په ترڅ کې په هغه هېواد کې د روانې کورنۍ جګړې د له منځه وړلو کار ته لار هوار کړي. خو روسیې روانه میاشت د دمشق د حکومت پیاوړي کولو په موخه له شام سره نورې پوځي مرستې وکړې. روسیا فکر کوي د شامی ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې به په سیمه کې د اسلامي یاغیانو د پرمختګونو مخه ونیسي. خو امریکا او نړیوال ملګري بیا وایي چې د دمشق حکومت خپله د مسالې یو برخه ده. غربي هیوادونو په شام کې پر اسلامي دولت وسلوال ډلې هوایی بریدونو او پر ضد یې د هغه هیواد د منځلارو یاغي ډلو د تقویه کولو پالیسۍ ته دوام ورکړی دی. سپینې ماڼۍ هم د امریکا له خارجه وزیر سره خبرې وکړه او له روسیې وغوښتل چې د بشر الاسد حکومت ته نورې پوځي مرستې ورنکړي او د هغه نړیوال ائتلاف برخه جوړه شي چې له یو کال راهیسې د اسلامي دولت وسلوال ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د روسیې خارجه وزیر بیا د روانې اونۍ په پیل کې له واشنگټن وغوښتل چې د یادې ډلې پر ضد په پوځي برخه کې خپل تګلاره له کرملین سره شریک کړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپګونو د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. یو بل خبر ته ورزو چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل لپاره د اروپایي هیوادونو د اقدام ستاینه کوي خو وایي چې په دې اړه باید زیاتې هڅې وشي. جزئیات له فرشته جلال زیناورو.
د منځنی ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری استازي بتول احمد وایي په سوریه کې په تیرو 15 میاشتو کې وضعیت ډیر خراب شوی دی او جګړه په بې ساري ډول شدیده شوې ده. د بتول احمد پوینه له سوریه څخه د خلکو د تیښتې بهیر شایلا ګرندای شي. په دغه هیواد کې روان بحران داسې نه څرګندېږي چې په لنډه موده کې پای ته ورسیږي. بتول احمد ازادي راډیو ته وویل چې په عراق کې هم د خلکو وضعیت ورته دی. دا وایي چې لږ 3.1 میلیون عراقیان بې کوره شوي دي او په خپله د عراق په بیلابیلو سیمو کې میشت شوي دي. د دې په وینا د سوریه او عراق خلک د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخامخ دي او مجبور دي چې له خپلو کورونو وتښتي. نو نړیوال باید دې ټکي ته پام وکړي چې عراقیان او د سوریه خلک د بیرته تګ چاره نه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری یونیسیار په ورستیو کې په اردن کې د سوریې د میشتو کډوالو په اړه یو مطالعه کړې ده چې په هغه کې څرګنده شوی چې لږ 80% هغه کسان چې له سوریې څخه اردن ته ورتښتیدلی دي د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. په لبنان کې هم د ملګرو ملتونو د سازمان د دې ادارې یوې ابتدایي مطالعه څرګنده کړې ده چې لږ 80% هغه کسان چې له سوریې څخه لبنان ته ورتښتیدلی دي د فقر تر کرشي لاندې ژوند کوي. بتول احمد وایي دا خلک له جګړې او بدبختۍ په تیښته کې دي او خوندي چاپیریال ته اړتیا لري. یونیسیار په اروپایي اتحادیې غږ کوي چې کډوالو ته د ورتګ اجازه ورکړي. دوی ته باید د امن چاپیریال برابر شي. د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو وزیرانو د تیرې دوشنبه په ورځ په بروکسل کې غونډه درلوده او پریکړه وشوه چې نږدې 40,000 غیر قانوني کډوال چې په یونان او ایتالیا کې پراته دي د اروپایي اتحادیې په نورو هیوادونو وویشل سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره یونیسیار د دغه اقدام ملاتړ کوي. خوای اروپایي هیوادونه باید د دغه غیر قانوني کډوالو په مخ خپلې دروازې پرانیسي او خلک د مهاجرت او پناه غوښتلو له حق محروم نکړي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ چپو 1522 لنډو چپو 2013 15,300 15,000 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه او اوس وخت شوه د هفته وار پروگرام روخانه مستقبل. په دې روخانه مستقبل خبرونه کې د افغان زده کوونکو په مسلو خبري شوې دي. دا خبرونه تاسو لپاره منور شاه تیار کړې ده. راځي چې وایو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. سیړونکو وايي افغان کډوال ک لوی خوا د بدمنۍ لوجې بې کور شوی او پاکستان کې د کډوالۍ ژوند کوي، نو لبل خوایې په دغه هواد کې د نوی کول سباون هم د تعلیم په لړ کې د مشکلاتو سره مخ دي. ځکه چې د سیړونکو په نظر افغانستان کې به امن راشي، خو که نوې کلیه پوها او علم ونه لري نو هیواد یې پرمختګ نشي کولی. دې ته په کتو سره پاکستان کې میشت افغان کډوال ځوانان بیدار شوي او هڅه کوي چې د دې هیواد په اعلی تعلیمي ادارو کې زده کړې وکړي. د ځوانانو په دې حواله د افغان کډوالو زده کوونکو ټولنه هم جوړه کړې چې د کډوالو په بیلابیلو کیمپونو کې سانګې لري. د افغان کډوالو د زده کوونکو د ټولنې د یو ځوان سره مخابري کړي وای.
زمانم علمګل علم دی او دلته د افغان سټوډنټ یونین خیبر پښتونخوا چې کوم یونین دی، افغان سټوډنټان دغه پاتې کیږي، هغه رئیس یم، د اصطلاح پرزیدنت یم، او د دغه یونین تر څنګ په اکوړه خټک کوم چې ریفیوجیز کین دی کنه د ماجیرنو، په دغه کې یو ټولنه هم لري د افغان سټوډنټ سوسایټي، دا افغان محصلین ټولنه کوړه خټک. نو دا هغه هم تیر د کم بورډ اف ډایریکټر شو د ریپرزنټ پات شوم، او بیا دا رینه ورستا د ریسر مطلب اوس په اوس وخت کې د ریسر همکاري او د ریچ سکي اکټیویټیز مطلب دا سیاسي تور د نو کوم اکټیویټیز په ماجر یا ریفیوجی کمپو کې سره ترسي کې نو تاسو سره موږ همکاري او د ریسر منډل تل دی لیدل یو.
علم ګل نمو وو پختل چې په عامه توګه افغان کډوال زده کوونکي د اعلی تعلیم په لړ کې څه مشکلات لري. نو مولای وای تر ټولو مهمه مسله د معلوماتو نشټواله ده.
د کډوالو اساسي ستونزې دا دي چې د اف اس سي نه پاس یا د لسم سن نه پاس موږ ته لیسوي، دا لري نه پاس دوی نشي کولای چې په صحیح طریقې سره ګرځي شي. دوی ته دا معلومات نه دي چې دوی په یونیورسيټي کې څه طریقې سره ایډمیشن اخلي، پروسیجر څه دی، موږ څه کول دي، څنګه دي کول پکار. لکه تر اس اس سي او لیسې درسونه هم موږ په کیمپ هم موږ خپل لیسې سکول نه لرو، ډېر په اسانه طریقه باندې موږ هغه سټډي کول شو. د لسم سن پورې موږ سبق ویلې شو، دا غي نه پس بیا موږ دغه مشکل لاوي چې په یونیورسيټي کې څه طریقې کار سره څنګه ایډمیشن والو، پروسیجر څه دي، څه کول دي، څنګه دي کول. نو اساسي سټوډنټ څنګه کډوالو سټوډنټان لپاره غدا ده چې د اس اس سي نه پس یونیورسيټي لیول هایر ایجوکیشن مطلب چې موږ ورته وی لسان بچلر یا ماستر دې لپاره داخلي دا دغه مشکل دی.
علم ګل زیاتوی هم د دې مشکل حل کولو لپاره دوی وخت په وخت سیمینارونه او معلوماتي پروګرامونه کوي او هڅه کوي چې د بیلابیلو پوهنتونونو معلومات افغان کډوالو زده کوونکو ته ورسوي.
دا زمونږ مطلب سینیئر چې کوم یو مطلب مشر په اصطلاح د کار د سرټیفیکیټ او انجینر صاحب صلاح الدین ممتاز کبیر صاحب چې اوس مال په فرانس کې دی، نو دا هغه حالې زیلې وي، دا هغه ناس دي چې مونږ هغه دا شیل ټیک کړي او بیا مونږ چې د فیلډرال لاشن دي ټیک کړي یاره. نو 15 سلسله کې مونږ د خپل حالې زیلې شروع کړې او دا غوډه اوس مونږ هو لاجریان لري، مونږ کوښښونه کوو چې هغه زیلې په مخ وي او دا غلکان دي اف اس سي نه پس د 12 نه پس په بچلر د پاره او د ماستر د پاره زیو پاره داخل کوو نو سټاند.
نو مولا زیاتوی چې تر دې دمه یې ټولنې ګڼ شمیر افغان کډوال ځوانان د آلاز دکړو لپاره یو شمیر معتبرو پاکستانی پوهنتونونو ته رسولي چې دوی یې د خپل هیواد په ګټه لوی لاستراوړنه بولي.
2010 کې چې کوم دلته مطلب مونږ هغه ټیم کلا سټډي یونیورسيټي کې مشن نو شو، نو د دې افغان فیوجز کم کمپونه چې د دېونه دا دغه تو پښمار مطلب سلور 15 داسې سټډنټانو چې د پاکستان کم یونیورسيټیز دی ازمو چې کم کوټه شته دی افغان په پاکستان کم یونیورسيټانو کې، نو هغه نه سلور 15 داسې سټډنټان بل او زمونږ د ماجور کمپونه کې د حل زلو منډه تړډو په اثر باندې د هغه په کوششونو په لامل مونږه وکولې شو چې اوس دې په لږونه بلکې 100 100 نبره تعداد رسیدي د غسپرنټانو چې کوم اوس د پاکستان په مختلف او چترین یونیورسٹیانو کی سٹڈی کوي او سبقونه وایي دا هغه جمله نه مطلب نه سره اسلامک انټرنیشنل اسلام آباد یونیورسٹی شو پېښور یونیورسٹی شو او دغه ترڅنګ فیصل آباد اګریکلچر یونیورسٹی شه دې کې زمونږ د کینټ نه سټډنټان ځوانان دي او سټڈی کوي سبقونه وایي نو دا مهم اچیومنت دی زمونږ لپاره ځکه چې موږ ضرورت دی ایجوکیشن د افغانستان لپاره ایجوکیشن ضرورت دی نو موږ دا ډیر غټ اچیومنت ورو پدې لار
عالم گل عالم وای پکار دی چې افغان کډوال زده کوونکی د اعلی زده کړو لپاره د پاکستان کوم پوهنتون ته هم لاړ شي نو اول دی د افغان محصلینو د ټولنې معلومات وکړي او هغوی سره د رابطه وکړي دوی تقریبا هر پوهنتون کې د ټولنې غړي لري چې هر ډول مرستې به ورسره کوي په دې موضوع نور حال هم درکو خو دلته اخلوی ولنډ دمه مشال ریډیو سره اوسئ
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه او رچ پکې درته داوار په پا پاکستان کې د افغان کډوالو د کونکو لپاره د اعلی زده کړو په حق لا معلومات درکو
په پاکستان کې میش د افغان کډوالو د کونکو د ټولنې یو بل مشر راته په دې حق له ویل
جمال الدین کبیر ہم اس محل دا کڑا فتک مہاجر سین کے ہجرت ورد شپی سبا کو او دا سوابی پانتون کے دا زراعت انجینری پانزے محصیل ہم او آل تا دا فان محصیلینو اتحادی رئیس خام ہم او دا غوث میں دا اتحادی دورہ خطائی ترسی گی او دل تا دا افغان محصیلینو ٹولنے معاون پتو گا
دا چې افغان کډوال ځوانان د تعلیم په لړ کې یو شمیر ستونزې لري د زده کوونکو ټولنې څه اهداف لري او تر دې دمه یې څه لاسته راوړنې کړي جمال الدین کبیر په دې پوښتنه وویل
هدف یې د ټولستم فارغین پانتونو ته تشویقول او د هغوی لارښوونه او په داخلو کې هغوی سره همکاري کول وو هغه وخت دا کوړي پنځه کمپونو څخه کال کې دوه یا درې پانتونو ته ډېره مشکله لاره موندله چې کله دغه ټولنه جوړه شوه نن سبا لکه دغه پنځه کاله شپږم کال روان ده فعالیتونه کېږي او روانه ده تر لسګونه پورې مطلب د پنځوس د سیاتیا پورې حاصلین په افغانستان کې په پاکستان کې پانتونو کې لوړې زده کړې کوي او هلته رسېدلي دي کامیاب شوي دي
نوموړی وای د افغان کډوالو د کونکو ټولنه د ځوانانو لپاره یو شمیر فعالیتونه لري چې مقصد یې خپل ځوان کول په مثبت او حل زلو کې مصروف ساتل دي
دا د ټولنې کمیټې چې دی یا د کوم فعالیتونه چې دی زبتا سره شریکم چې دلته موږ د صحت پاړه د تعلیم پاړه د دغه سي د لوګو د نورو فعالیتونو چې هغه ځوانان تشویقول دی یعنی د تعلیم په برخه کې موږ همیشه کوشش کوو د ځواني طبقه د دولسم نه تر پانتونه پورې دا تشویق خو ځوانان تشویق خو ورسو پانتونه ته او دا غي نه علاوه موږ سیمینارونه جوړو په مشاهیرو کې شرکت کوو دغه سي د امن مشاهیرې دغه سي د پښتنو دلته د خوشحال خان بابا ورځ منځل کیږي د سره شریک کیو او د سره غونډې کوو او همدغه سی په خپل افغانانو په منځ کې په دې کېن کې موږ همدغه فعالیتونه مو دي همدغه ترسره کوو
دا چې په دې ورستیو کې د دولسم جمعات د نتیجو نه پس د پاکستان په پوهنتونونو کې داخلي روان دي د افغان کډوالو زده کوونکو ټولنې د لړکې څخه تیاری نیولې جمال الدین کبیر په دې حق له ویل
سره تیاری مونږه نیولې دا مونږ په هر پانتون کې د ټولنې نمائنده لري لسو او بل زمونږ اکثر کسان چې د پنځو کلو کې پانتون ته رسیدلي دي د پاکستان او د افغانستان وي هغوی هلته د افغانانو خدمت کوي هغوی لارښوونه کوي هغوی ته داخلي لارې چارې کوي هغوی د داخلونه خبروي او بله تیاری دغه ده چې کله دولسم نه فارغ شي مونږ کله دې دولسم هلکانو د دې شاګردانو ته محصلینو ته داسې یو سیمینار یا د داخلو پاړه د یا د پانتونو پاړه دوی ته تیارو جوړو اوریدونکو ته سره به دا شریکم چې سوابی پوهنتون، هزاره پوهنتون، د عبدالولی خان پوهنتون، د باچا خان پوهنتون او نادرن پوهنتون نوفر دغه پوهنتونو کې داخلي جریان لري تر 30 سپتمبر پورې. تاسو کولی شئ خپل اسناد جمع کړئ.
ویل کېږي چې په افغان کډوالو کې ډېرې کمې جنکۍ د بنیادی تعلیم سهولت لري، او بیا ځینې دا هم وای چې بعضې مور پلار لوڼو ته د عصري تعلیم ورکولو په حق کې نه دي. جمال الدین کبیر وای اوس حالات بدل شوي چې ورسره د مور پلار په فکرونو کې هم بدلون راغلی، او تمه ده چې په مستقبل کې به افغان کډوال جنکۍ هم د اعلی تعلیم په لار روان شي. نوموړی وای
الحمدللہ منگا جنو تعلیم تلیوالیو او باید جنی تعلیم وکڑی جنی دغت حدیث کے زبای مفهوم رو علم چکا پا نارینا و خزینہ باندے تعلیم فرض دے علم فرض دے منگا پا خلا پا خواہ و دغت تیر لسو کلو مخی منگا جنو سکول یا مکتب ندر لو پس الحمدللہ دری مکتبون دی منگا جنو دے پیدایا دی پګم پورې سبق ورکول کېږي دغه لرو، او موږ افغان محصلینو ټولنه دغه د نجونو مکتبونو د مسؤول د مدیر زه به نوم واخلم رحمت الله رحمي نومېږي د اوس امن نړیوال ایوارډ یې ګټلی دی دغه په لاس کې دي هغه ډایرکټري، او موږ دې سره د هغوی همکاري کوو او موږ وایو چې باید هر نجونه هر ماشومه دې تعلیم وای سبق دی وای سفاره دی وای قران دی وای زده کړو کی.
جمال الدین کبیر وای د ملک او قام پرمختګ به هله امکان ولري چې افغان جنکی هم په تعلیم کې وړاندې لاړ شي. نو موله افغان کډوالو ځوانانو ته څه پیغام لري؟
افغان کډوالو ته دا پیغام لرو چې خپل کم کیمپونه چې دی په هغه په خیبر پښتونخوا کې په خبر شو یا داس چار صدا مردان بونه دیر دغه چې د ثوابی کیم شو دغه چې د شمشتو نصرت منه کیم شو داخلو کیم شو ټول خطر د خیرآباد کیم شو دغه کوم کیمپونه باید افغان ماشین مشان باید ټول شي دغه ټولنې جوړې کی کوم چې دغه یو مثالی ټولونه منګه جوړ کړی دا منګه خدمت کو او اوس منګه د فیسبوک لارې د خپل ملګرو د دا اړیکو ټلیفون لارې د مونږه خبرو او مونږ سره تماس کیږي او باید دغه ټولنې په خپل ځای کې جوړ شي دغه ډیره ګټوري تمامېږي نو هر کیمپ باید ټولنه جوړ شي او دغه سي پیغام ورکړ شي دغه تعلیم ته ورسول شي دغه سي په پانتونو ته ورسول شي.
جمال الدین کبیر وای افغان کډوال ډیر صلاحیتونه لري او د اعلی تعلیم موقع هم شته، پکار دی چې ځان پر خبر کړی او ګټه ترې واخلي. دا راز یو بل سره دی هم په دغه ډول موقو تر لاسه کولو کې مرسته وکړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 01 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.